آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټران نشته نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پانتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د هلمند ولایت تاغز میاړي کده سره نیول ده په دا تاغذ کې داسې لحاظ مره شروع دی د لورپوچا واک ته دا خبره ورسېد داسې لحاظ مره شروع دی چې موسسه راسي خواره غریب ته نه رسېږي که یونه کې مړو بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یایو راسره نیمه یې کباد دی دغه رواج دی بس خواره غریب ته سپیاره مېره نه اچا او بس تچنی کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي
السلام علیکم تازه گروپ ملګرو یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته دا څه وجه ده ولې نشته دا څه خاطر دی نو که د دې په اړه معلومات راکړي
السلام علیکم د زده گروپ ملګرو څنګه یاست په خیر یاست زما نظر دا دی چې طالبان باید د نجونو ښوونځي لګي ولې یو ورځ موږ مشکلات لرو زنانې مریضان لرو موږ ضرورت ورته لرو
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټران نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي د تل په شان بیا هم زلمی هیواد من له هلمند کې جکې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه را سره یوځای شوی یم د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجکې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکرې نسته نمائندګۍ دلته نسته نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو میاشتو یوه تذکره نه راوځي نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکري سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کړي نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګۍ فعال کړي مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړئ خوشاله ورځ ولرئ السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي دلته په ارسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم هیله کوم چې روغ جوړ بوئ پیغام مې دا ده چې کمه تجاران تجارتی گاڑی چې دی ځای نه افغانستان په مخ روانېږي. زه خو غږېږم د خیبر جنسی نه د فاټاک قبلی سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دی خوانه روانې هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ، تاسو به پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه یې خیر ورور؟ دا ستاسو کوم راپور خپور کړی دی په تاسو. زه خپله د لاسي ستلم، زه خپله په سترګو ولاس مایوب یم. خپله د روزګان ولایت چاشنو ولسوالۍ سره ښه اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډېر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپله ورو مراجعه مو ورته وکړه، ورو ماسترګو مایو به د لاسمې مایو دواره نظامي کمیټې مال یا ملکي یا مانواله په دغه زده لې سوو نه من یو کار یې ماش را کړی دی. نور ورته به دا د دې کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي که نظامي و هغه ته رسېږي که ملکي و هغه ته نه رسېږي. اوس دا رقم مشکلات دي. نو بله، خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې وکړي او زموږ حق موږ ته ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ولسوالۍ د قلاخیرو د کلي نه پیغام درلیږم. زموږ په مندیخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، ځای د موبایل پایې هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ته زورپورو چارواکو نه چې زموږ غم وخوري. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده چې دا د هغه کسان چې دوی وایي چې دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چار دپاسه دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی سئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی سو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرداپاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بس ته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرداپاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرداپاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدې چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپله پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مرض هم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو د ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واردې مرض کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6,000-5,000 افغانۍ ادارې اوس مصرف شوي دي. داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مپلیسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او مشته دا پاسپورتو ترتیب کی یا مش پاسپورت شو مرا کی یا مش پاسپورتو پیسې او دا ویزو پیسې ترتیب ورکو کی.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا زادی رادیو کر کوم کو او دتون کو ته سلام نه وامه. زدا روزګان ولایت چرچینو دولسپلې د گورګین درایوس خبره کومه. اندوار از مر په دغه کې په ولسپلې کې از مر په ناوا کې از مر کشران ګرد به روزګار دې کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي د ګرد په نشو وخت سوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورک شو ځانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو. د څلوېشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 51. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 51.
سلام علیکم. دا زده ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره، او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ ندی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڑیو پراؤنی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پپو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خطل کور تا ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو دا ورکسو غزان پول کار کون کو اور دم سلام نو ام پجال تایر وشران صاحب تا تم یو زنگلی سلام احمد کندری خبر کو ما د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالی اس مز یو د کاکا زوی د عبد الغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل پسما کی نادر ک سوی دی چیر دی تقریبا د تلس کلو هغه ټیم کې د تلس کلو نو ساتو نه کال کیش نادر ک سوی دی بیا چاته دان معلومات نه دي سوی شي نه د مړن د ژوندین وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړي زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 3 0 5 9 8 1 0 0 3 0 5 9 8 1. بل سلام شمیره ده: 0 0 4 9 2 3 9 و دریا یعنی صفر چلور آویا نہ سو درجیش نہ آویا در آویا نو تایا روشان صاحب ستاس دا غشتن و هیل کوچ باید مر پیغام نشر کی پا بار بار بانجی مر دا دوست پیدا چی دا کاکازوی نو کورنی دیر زیاد پیس پا تاما دا ورطا چی دیگو چی ریا
السلام علیکم تازادی شاید کارکون کو آوری دونگ سلام پدیل چی جور رو برس منہ نہ پرسہ مہدا پروانہ جوڑا خیر دا زور دا ور کتو اج زان دا پارا دا پروانہ مجوڑا تے دا بھی خیر پندور کار دے مز یو دو سورک دے دا مصطفی پناما دا پرا ویلا تا نردری ور سالی و سیتن کی دے دا پلار نہ میا مابوشا کا دے او کار تو اک سچیا کا معلومات لري یا دا چالی دلی نو ما سره دی پتی شماره باندې اړي کټینګ کې پتی په نو شماره د سوا ما سپروا سپر سلور دوا ات شپاز سپر سلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم سپروا سپر سلور دوا ات شپاز سپر سلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایډ د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما خبر دي ما په دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمیره ده تربل دې څنګه شمیره باندې ته زنګ را پوي میرا دن کا شام نے بدل کرے تھے وہ قدم ازما زغر یو لازم مسلمان اور یہ حاجی مسجد میں میرا زنگ ہوئی سپر چلور ایا وہ سو شپا چلور تھو چلور پنجس او دا سلام شمرا دو دوم شمرا بھی سند سپر ایا دو ایا تری سوا دو اچیا او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکاز ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمیره ده. صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ٹولو کر کے ان کو تو سلام نا محترم دغه معشوم بے گھر ایسا بے درک شوی دا او ہل تا سودا خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بے گھر ایسا بے نادر کدا او د دې سو زل سوالی کابل د قسیمه کې دا او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکو د وی معشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یواری بیا 0301003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 اویا 9 شل 4 سوه 2 اویا. بل نمبر دی 0 اویا 2 3 8 شپږ شپږ 3 سوه 6 اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 0 درنوي 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو، دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
خپل مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر بخت دان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیان کراشنا او مسافر تم رب بخت دان نیما مسافر جو بوڑے او یار میں بیان کراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک مین وی او تو پور کویل ملکنا او مسافر او دنی مش بو سندر خون کا مسافر سوک مین وی او تو پور کویل ملکنا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر تے سلام کرے او تے سولی او سڑا کڑی نا او مسافر پردے سن مکھرا پکلو مسافر تے سلام کرے او تے سولی او سڑا کڑی نا او مسافر او مسافر مولا دکلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا
دے آزادی ملما د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلما د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې او نن سبا تقاعد دی دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خواله کې را سره اوسي.
پرانومې حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور او پلار مې لیک لوست کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا سوی یې. لویه وسه ډېره مشهوره وله په اکال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلس اووه دېرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې نولس سوه اووه پنځوسم کال راځي د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولولو. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې. تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیراتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلله مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړله. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوست ته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړله. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم خوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فاني بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغس داسې سینف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولی ول نه ویشتکی. موږ حیران شو چې سشنی وشتا کو د ماشوم توب احساسو جواب نسور کوله شوون کیته شوون کی پوسو چې موږ په نه یو چته وکو دای هم پرمځکه باندې کښینستلې ځکه په لاس باندې اواره کړله یو تیګه یا دبره راوخته تیره او یو څه شیخ کاش کلی چې ځاګ یو کولی ولدا الف دی موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای سي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون وو، یو د جلال آباد پوهنتون وو. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. نو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګې کې چې د سروې څخه کښته سولمه، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګرم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی. هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلیې ته راسره ولاړلی. هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلیې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورغلم، ډېر ښه استادان ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې له وروزګان کابل ته راغلې، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله ول، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هره ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجیانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د جب منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله، بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی. ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو، د مختلفو قومونو خلک راسره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو هلته ولو ځورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ، له وطنه بیا
کوم وخت مې د ماستری دوره ختم سل ډیپلوم واخیستل بیا نو موږ باید وطن ته تللی وای ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیل کړم سره د دې چې په اړوند باندې ډیر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل بیرته راغلل مې د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وکي هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسا کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله نو بیا مجبور دا سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرچ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا موږ د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سونو بیا نو سویډن ته راغله
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغله په اوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوسم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغله په ډېر خوشی راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي ما په سترګو کې وشکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم بلې بیا هم ژوند درلو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلې هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلودې بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه سره دې چې امتیازات یې کم ولو کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش او هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زباید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چار وزیر شاغل جلالی چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنی چار وزارت تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سوله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله، په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي، سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو، د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټې څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم، که مالیه ورکوم، که کار کوم، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15-16 کلنۍ د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1990 کې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي، اوس خو مطالعه ډېره آنلاین، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تمبل یم. تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم، حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د یو. البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه، متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کړم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه مرسته در سره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو دپاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت ولري، غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پي ټي ایم په غونډو په مجلسونو کې، چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینې توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پېړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تېر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو، کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلحې او د جګړې انسټیټیوټ، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړم چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو، یا له هغه وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډېر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هېواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډېر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې، ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی، هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه وي، موږ خبره به آزاد یي. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې، دوی اونۍ مو تېرې کړلې خوست ته ولاړو، نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی، کابل کې وګرځېدلو. ولې وخت ډېر محدود ولو، د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلو، پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل، د پوهنتون استادان هلته راغلل، ځینې قومي مشران مو ولیدل، د هغو سره کښېناستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مو بیا موقع نه ده مساعد سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي، هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي، څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پوهنتون موافقه راسره وکړ د استاد په توګه باندې، او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې، وبه ګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړي.
تماشے بنے کو ملال نه دای نه دای